السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبری غړی کې د خپل کوربا منور شانه کې پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورت نو وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا فرخنده ستي وړاندې کوي
نن په 400 کې د خیبر پختونخوا د کارخانو ریډر شو او مزدورانو د پنشن د زیاتوالي لپاره یو مظاهره کړی ده د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي له وزیر اعظم نه بعد د فاټا د بیکور شو خلکو لپاره د کورونو او سرپنا د جوړولو غوښتنه کوي او د یوکرین مفاقي حکومت او نړیوالو هیوادونو نن دغه هیواد په ختیځ کې روان انتخابات غیر قانوني بللي دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سرکاري کارخانو په خوانې مزدورانو نن په 400 کې په یو احتجاج کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د ماشومانو د تعلیم الاونس او پورا پنشن په ګډون ټول حقونه ورکړل شي د مزدورانو د ټولنې متحده لیبریشن فیډریشن صوبایي چیرمن اجمل خان وایي په موجوده وخت کې د ریټایرډ مزدورانو 15000 پنشن هیڅ هم نه دی او دا د 15000 ته ورسوي د 400 په فاروق اعظم چوک کې په دغه احتجاج کې د 400 پر مل نه ریټایر شوی یو مزدور افضل خان وای کو حکومت یې پنشن نه سیوا کوي نو مجبور دی چې په بازارونو کې مزدوري وکړي
اخر منګل را خپل اخ ولې نراکی نو زنګ دون اسوک نشته پر حکومت کې چې زنګ ته پوسو منګ ډیر غریبانانی زمين بچي به تعلیم پاتې منګ ولې تر اوسه پورې مزدوري پرې بوډاواله منډي کوي نظر ته يم چې انصاف دې منګ سره وشي عمران دې منګ سره انصاف
بلخوا صوبایي حکومت د مزدورانو د غوښتنو په اړه لا هم سند دی ویلي د غو ریټایر شو مظاهره کوونکو دا هم ویل کو غوښتنې ونه منل شوې نو د اسمبلی مخې ته به احتجاج پیلوي د ایسوی خزی آسی بی بی وکیل وای نو موړی غواړي چې هیواد پریک دی او جرمنی ته ولاړ شي نن د جرمنی یوې ورسپانې سره په مرکه کې سیف الملک ول آسی بی بی کله خپل کورنۍ سره په جرمنی کې اوسېږي نو خوشاله بشي جرمنی د اروپا له هغو هیوادونو څخه یو دی چې ویلي دی آسی بی بی او د هغې کورنۍ ته پناه ورکولو ته تیار دي د جرمنی ورسپانې د خارجه چارو دفتر په حواله دا هم ویلي دی چې له پاکستانی چارواکو سره مشورې کوي خو په دې اړه تفصیلات نه دي ریکړي بلخوا د آسیا بیبي خاوند عاشق مسی د اټلی له حکومت خواست کړي دي خو دوی وایي چې پر دې موضوع بل اسلام آباد سره مشاورت کوي آسیا بیبي ته په 2010 کال کې د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوی و خو سپریم کورټ د اکتوبر پر 1 د ثبوتونو د نشټوالي لوجې د هغې د خوشی کېدو حکم ورکړي وو د دغه فیصله پر ضد په پاکستان کې زینو مذهبي ډلو احتجاجونه هم وکړل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د بیوسه او بیکورا خلکو لپاره د سرپنا د مرکزونو د جوړولو د یوې منصوبې پرانیست وکړه وزیر اعظم ویل د هیواد په ټولو لویو خارونو کې به داسې سرپناوي جوړوي اخوا د قبایلي ضلعو مشران وایي باید وزیر اعظم د داسې منصوبو اعلان په فاټا کې هم وکړي چېرته چې د خلکو کورونه اړنګ شوي دي او لا هم ورته د بیا جوړولو معاوضه نه ده ورکړل شوې د خیبر ضلع نه د تحریک انصاف ګوند د قامي اسمبلی غړی محمد اقبال وایي پر دې مسله له وزیر اعظم سره خبري کوي او زیاتوي
په بل ملاقات کې به موږ مطالبه وکړو چې دا کوم کار دوی په لاهور کې شروع کړو دا په اندغه شانتي وزیرستان لچ کوم نږدې خاریا ده په دې کې شروع کړو چې کوم په باړه کې اندغه شانتي په مومندو انداسه په نورو سیمو کې د قبایلوم داشي شروع کړو
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او بیان اجمل خان وزیر پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په وزیرستان کې ډنکل شو کورونو په اړه به له وزیر اعظم وزیر اعلی او گورنر سره خبرې کوي او پر دې به کار پیلوي د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګه استازي زلمی خلیزاد پرون شپه په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدل دي د جمهوری ریاست اعلامیه وای خاغلی خلیلزاد ولسمشر غنی ته د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې په دې برخه کې به د بیا یو شمیر هیوادونو ته سفرونه کوي د ارګ اعلامیه وای ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خلیلزاد د هڅو مننه هم وکړه تاسو مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د کابل د ټولو انتخاباتي کارکونکو لری کېدو او د رایو ل بیا شمیرلو سره به په دغه هیواد کې د انتخاباتو شفافیت نور هم خشي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ډاټ سرګندوي چې په کابل کې د کارول شوو رایو بیا شمیرل به شفافیت رامنځته کړي. د کمیشن مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وای د کابل اړوند انتخاباتو ټول کارکونکو له دندو لری شوي دي او دوی پر ځای د نورو ولایتونو هغه کارکونکو ټاکل شوی چې په انتخاباتو کې سم کار کړی دی. د انتخاباتو کمیشن تیر ورځ اعلان وکړ چې د کابل د انتخاباتو د کمیشن مشر او ټول کارکونکو د سم کار نه کولو له امله له دندو لری کړی دي. یوکرین او نړیوالو اتحادیانو نن دغه هیواد د روس په لاوه بیلتون غوښتونکو کنټرول لاندې ختیځ یوکرین کې کېدونکي انتخابات رد کړي دي او دغه غیر قانوني ګرځولې دي. د یوکرین په ختیځو لوهانسک او ډونسک سیمو کې چې د بیلتون غوښتونکو په لاس کې دي نن د نومبر په 11مه انتخابات کیږي. په کیف کې حکومت ویلي دي دغه انتخاباتو سره به هغه هڅو ته تاوان ورسیږي چې مقصد یې په دغه هیواد کې جګړه ختمول دي. د 2010 کال د اپریل میاشتې راهیسې د یوکرین په جګړه کې لسره 300 کسان وژل شوی دي. او بل خبر دا چې اوپیک او د روس په ګډون د تیلو پیدا کونکو نور هیوادونه په متحده عربی اماراتو کې غونډه کوي چې د تیلو د بای د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د تیلو د پیداوار په کمولو غبر وکړي. د سعودي عرب او روس د تیلو وزیران بنن په ابوظبي کې د سارون کې کمیټې په غونډه کې مهم رول ولري. په سارون کې کمیټې کې سعودي عرب، روس، کویت، وینزویلا، الجزائر او عمان شامل دي. د دوی یو استازي پرون شپه رسنیو ته ویلي چې دوی د بازار نړیوال اقتصاد د تیلو د ضرورت او سپلای په اړه اندیښنه لري. دا خبرونه اوس هم د موسم حال ورو
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د ګل پورس په پیښور بنو او کوټه کې خال وری زیوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت نه او زیات نه زیات درویش، بنو کې 11 او 15 او په کوټه کې نه او 30 رښتوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه او د راتلونکو سلی رښتو ګینټو لپاره د موسم حال واوري د پروانه غړي کرا سره اوسې چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واوري. په چارسده کې د کارخانو مزدورانو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی سغواړي
5250 پنشن دی، منګول چې کم اس کم 15000 خو دی شي، باقی بند کارخانی دی منګول چې ردالي چالو شي او د لیبر قانوني دی مالکانه کو.
وزیر اعظم عمران خان په لاور کې د غریب خلکو لپاره د سرپناه مرکزونو پرانسته وکړه. لکور مې د قومي اسمبلی غړی وای دی لړکی قبایل ته قبایل او ته توجه نکېږي.
دا شیلټر کې بالکل صحیح خبره ده. ټول نمک کې یا مرده کم ده کورونو والا هاوسینګ والا کوم اعلانات کړي دي په کورې غدا ټرایبل ایریا کې وخت نمک کې شروع کړو.
په پیښور کې د وی غونډې پر مهال بیلابیل سیاسي ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې له خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کولو عمل دي توند کړي. احتساب عدالت د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر شهباز شریف ریمانډ نور اسوار لسې ورځې غزولې ده. د قانوني چارو پوهان دې ته څنګه ګوري؟
ما ته خدا په خیم انتقام مخای نو څه نشم ویل. دا څه کېږي چې په رڼا کې دی اوسو کې دا ټول څه څنګه دا د پاکستان پاک کوم دی.
افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سفر په اړه به حال واوري. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د نن ورځې اخیری خبري غړی ته وغوږی. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د سرکاري کارخانو په خوانو مزدورانو نن د یوې مظاهره لارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د پنشن کې کومه آئینی او قانوني اضافه شوې ده هغه دې ورکړل شي. دا راز د دوی ته د دوی ماشومانو ته د تعلیم او صحت سهولتونه هم ورکړل شي. شبیر احمد جان په اړه نور حال راکوي.
د متحده لیبر فیډریشن موجوده صوبایي چیرمن اجملی خان وای چې پټول ملکی خوشه تر ولکو پنشنیان مزدوران یا د هغوی کندروند دي.
5250 پنشن دي، منګول چې کم اس کم 15000 خو دي شي، باقی بند کارخانی دي منګول چې ردالي چالو شي او د لیبر قانوني دي مالکانه کو او خاص کر د دې خلکو د بقایا جات دي. د ټول ملک د مزدورانو دنده مطالبه، جایز مطالبه. د ټول ملک په سطح باندې 7 لک د پاسه کسان دي.
دغه مزدورانو تنظیم پخوانی جنرل سیکرٹری فضل نهار مشال لیډو ته په دې حق لوای
مزدور پینشن چې کم دین هغه په بجټ کې سیوا کړو د 5000 200 نه بو کړو 10000 تا اوس هغه د پاره دا چې غوالي کیږي ارزه کې دا میټونګونه چې سه په داسې واکه نو سیوا شي وی دي په بجټ کې سیوا کړی او افسودار بینک ته تر اوسه پور دغه یو لیټر رانغه چې دا ایشو شي دې مزدورانو ته که چېرې پرس کدا په دې پرم نه طریقه باندې نکېږي به به موږ غټ احتجاج کوو
یو پخوانی مزدور مختار وای چې سبق به بچو ته وړیا ملاوي دو خو ولې هغه هم اوس نه ورکړی کیږي
دلته موبایل پر بورډ والا دا راغې په شاه صدا کې سکول جوړ کړی چې پای کې د صنعتي مزدورانو بچی سبق وای او موږ به شي پای کې داخل کړی دي دوه کال والا ګاډي وغښتو نو پارم به والا ورکاو کتابونه به ورکول دوه کال پس به بیا بند شوی په دې کې غپلو شو نو چې غپلو شو هغه غپلو والا نو سه غیر صدا ورکه او ګاډي بند کړ یو نه پارن بند کړ کتابونه بند کړ په خپل پیسو باندې اخله
دا چا سدي پیپر مل نه ریټایر شوی یو مشر مزدور افضل خان وای چې په بډا توپ هم بچولا مزدور کوي
اخر من ل خپل اخ ولې نراکی نو زنګ دون سوق نشته پر حکومت کې چې زنګ ته پوس من ډیر غریبانانی زمين بچي به تعلیم پاتې شو من ولې تر اوسه پورې مزدوري پرې بډواله منډې کو یا چاټکې یا چټه ګاډه یا دور شو من په دې منډې لګي و غوې له مزدوري کو نظر ته يم چې انصاف دې من سره وشي عمران دې من سره انصاف
په دې اړه مو چې کله دا خیبر پختونخوا د مدنیاتو کارخانو او مزدورانو محکمې صوبای وزیر امجد علی سره تماس ونیول نو هغوی د مصروفیت له وجې خپل دریز را نه کړو شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د مشال لريو خبرونو کې ورزو یو بل موضوع ته وی جرمني ورسپانې خبر ورکړی چې آسیا بيبي غواړي ل خپل کورنۍ سره په جرمني کې ژوند وکړي د نوموړي وکیل سیف الملوک د جرمني ورسپانې دغه جرمني ورسپانې ته په نننۍ مرکه کې ویلي چې بيبي ته په جرمني کې د اوسېدو مقابله برابرکل شنو دا ډېر خو بي په آسیا بيبي باندې د مذهب د سپکاوي تور وو خو د ثبوتونو د نشټوالي له وجې سپریم کورټ له دغه مقدمه بری کړی ده په دې حق له تفصيل په مڅه درکوي
د ایسوی خځه آسیا بيبي وکیل وای نو موړې غواړي چې هیواد پرېګ دی او جرمني ته ولاړ شي د جرمني ل بیلډ ام زون تاګ ورځپانې سره په مرکه کې سیف الملوک وویل آسیا بيبي که ل خپل کورنۍ سره په جرمني کې وو سیدای شي نو خوشاله وشي جرمني د اروپا له هغه هیوادونو څخه یو دی چې ویل دي چې د بيبي او د هغې کورنۍ ته د پناه ورکولو ته تیار دي د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر پر 1/3 د آسیا بيبي د قضیه فیصله وکړه او ویل چې پر هغه د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور ثبوت نشته نو حکومت د نوموړې سمدستي خوشی کړي د سپریم کورټ د فیصله په هیواد کې د مذهبي ډلو مظاهره و پارولې چې پکې د تاوتریخوالي پیښې هم وشوې او د خلکو شتمنۍ او مالونو ته تاوان واوخت د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له تحریک لبیک ډلې سره یو موافقه وکړه چې پکې راغلي چې حکومت به تر هغه آسیا بيبي هیواد پرې خودو ته نه پرېږدي چې د هغې په اړه د عدالتي پریکړې بیا کتنه نوي بشپړه شوي تر دې مخکې د مظاهرو په خبرګون کې وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورټ د فیصلې دفاع کړې وه او لسته یې په وینا کې ویلي ول چې هیڅوک بل دولت یا ریاست سره ټکر ته نه پرېږدي هلته د بيبي میړه عاشق مسیح له ایتالوي حکومت د پناه غوښتنه کړې ده روم وای پر دې موضوع یې له اسلام آباد سره مشورې پیل کړې دي مسی وارلمه له کاناډا ځنو اروپایي هیوادونو او له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه د هغه کورنۍ ته د پناه ورکولو غوښتنه کړې مسی وایي د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته یې په پاکستان کې د کورنۍ ژوند ته ګواښونه زیات شوي پر آسیا بيبي په 2009 زیږیز کال کې په پټیو کې د کار پر مهال درو خځو د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور پورې کړ او دا معاملې د پنجاب د شیخوپورې یو خطیب ته یوړه هغه پولیس خبر کړل او بیا په 2010 زیږیز کال کې و عدالت آسیا بيبي ته د مرګ سزا واوروله نوموړی د عدالتي فیصلې پر ضد د لاهور های کورټ ته درخواست وکړ خو په 2014 زیږیز کال کې های کورټ هم د هغې د مرګ د سزا فیصله برقرار وساتله بيبي له هغې ورځې راهیسې د مرګ په خونه کې بندي و او سپریم کورټ ته یې غوښتنلیک ورکړی و سپریم کورټ د هغې درخواست په 2015 زیږیز کال کې ومانه او د مشر قاضي میاساق ابن سار په مشرۍ درې کسیز جرګګۍ هغه بېګنا وبلله د پاکستان حکومت د سپریم کورټ تر فیصلې او مظاهرې وروسته د نومبر پر 1 آسیا بيبي د ملتان له زندانه یو خوندي ځای ته انتقال کړه د نوموړي وکیل سیف الملوک د ګواښونو له کبله هالینډ ته ولاړ د پاکستان د مجازاتو له قانون سره سم که پر یو کس د مذهب یا د پیغمبر د سپکاوي تور ثابت شي نو د عمر قید یا مرګ له سزا سره مخامخېدی شي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیشن په 2013 زیږیز کال کې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې لږ تر لږه 40 کسان د مذهب سپکاوي په تور د عمر قید یا مرګ په سزا محکوم او بندیان دي. په لاهور کې د ټولنیز عدالت مرکز وایي له 1978 زیږیز کال تر 2016 شاوخوا 1422 کسان د مذهب سپکاوي په تور تورن شوي دي. د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون مخالفان وایي دا اکثر د خپل منځي شخړو او په ځانګړي ډول مذهبی لګکیو پر ضد ناسم ډول باندې کارول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او یو شمیر نورو ټولنو ادارو او سیاستوالانو په بیا بیا له اسلام آباد غوښتي چې دا قانون دې ختم کړي او یا د پکې داسې بدلون وکړي چې ناسم استعمال یې ودرېږي. خو په پاکستان کې مذهبي ډلې او ګوندونه وایي په دې قانون کې هیڅ بدلون نه مني.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې ورزو یوې بلې موضوع ته چې پکې د تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې د بې کور او بې وسه خلکو لپاره د سرپناه مرکزونو منصوبه پرانسته. قبایلی ولسوای دوی کورونه درلودل چې په پوځي عملیاتو کې وران شوی خو تر اوسه د سر سورې نه لري. د دوی په وینا د سرپناه تر ټولو زیات مستحق دوی دي. په کار د عمران خان ورته توجه وکړي په دې حق له تفصیل دی ویلاندې د میان پاس.
وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د بیکوره او بې وسو خلکو لپاره د سرپناه د مرکزونو جوړولو منصوبه پرانسته وکړه چې پکې به په اوله مرحله کې په لاهور کې 15 مرکزونه جوړول کېږي. نوموړي په دغه موقع خپل وینا کې ویل چې په هغه خلکو ډیر خپه کېږي چې د سر سورې او خواړه نه لري. دی وایي
وہ بیچارے کیا سوتے ہوں گے, اب سردی آ رہی ہے.
تاسو پخپل سوچو کئ چې دا خلک با د سرپناه او ډوډۍ بغیر څنګه خوب کوي. اوس یخنی را روانه ده چې پکې د دوی مشکلات لا نور سی واشي. نو ځکه مونږ غواړو چې د هیواد په ټولو لویو خارونو کې د سرپناه مرکزونه جوړ کړو. مونږ کوشش کوو چې د هیواد ټولو بې وزلو خلکو ته د سرپناه ترڅنګ خواړه او تعلیم ورکړو. د لړکې با ډیر زر حکومت یو سارون کې ډلا یا بورډ هم جوړ کړي.
بورډ یې 500 سنټرز کو اوورسی کوي.
بلخوا لکور می قبایلی ضلع د پیپلز ګوند د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وای په دې لړ کې قبایلی ولست تر ټولو ډیر مستحق دی چې کورونه یې په پوځي عملیاتو کې تباه شوي او تر اوسه جوړ نکړل شو. دی وای
موږ ډیر وخت نه نوټ کوو چې با شین د سړي د ټایبل ځکم د قبایل مکمل دوی اګنور کوي. دا شیلټر کې بالکل صحیح خبره ده. ټول نمک کې یا مدر کم دې کورونو والا ہاؤسنگ والا حکم اعلانات کری دی پکارے خدا ٹرائبل ایریا کی وقت نمک کی شروع کری وا مون بالکل بدی خبر بند افسوس ہم دے مون تا شیلٹر زورات بدن سوا ټول نزیات قبایل ته یخنی را روانه هغه په وجود الله کې دوی مطلب ته فست سٹیپ ونه خوستو.
خو ال خیبر قبایلی ضلع د تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی محمد اقبال خان بیا وای دوی با د عمران خان توجه د مسلو ته را ګرځوي.
ان شاء الله ولزیز توجه به ورکی موږ به دازل ته مطالبه وکړو. په عمران خان په دایسو پرون زموږ ملاقات شوی دی. په بل ملاقات کې به موږ مطالبه وکړو ته چې دا کوم کار دوی په لاور کې شروع کو دا په اندغه شانتي وزیرستان لچ کوم نږدې خاریاده په دې کې شروع کا چې کوم په باړه کې اندغه شانتي په مومندو دا چې په نورو سیمو کې د قبایلوم دا شی شروع کا چې هغه خلک چې هغه متاثرین دي کور وران دي وو چې د جوړې دو ساکت نه دی چې هغه ته خیمه ولګي و هغه سره نږدې نشته دغه کار شروع شي چې دا غوي دروټه د سر د پټې دو یا غوي لس 100 روپے ورکول چې کوم سیستم روان دي چې قبایل تم د دینه فائدہ ورسیږي.
محمد اقبال خان زیاتوی چې ک وفاقي حکومت یوازې د تورخم دروازې آمدان هم په قبایلی سیمو کې ولګوي نو په ټولو ضلعو کې دغه شان په لسګونو سرپناه مرکزونه جوړې دي شي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې یو بل ریپورت ته ورزو. د قبایلی سیمو خلک چې کورنۍ وران شوی دی حکومت یې د بیا جوړولو لپاره ورسره ژمنه کړې ده. دغه کډوال چې خپل سیمو ته ستنېږي نو د هغې ته د یو کور جوړولو لپاره 400,000 روپۍ ورکول کېږي. خو د وزیرستان او ځینو نورو سیمو د خلکو په وینا دا پیسې ډېرې کمې دي او په د دوی کورونه نه جوړېږي. په دې حق له تفصیل د سیلاب مسعود ریپورت کې اورو.
د سولي وزیرستان مسعود مشرون وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کښې د کومو 50 لاکه کورونو د جوړولو اراده کړې ده. په هغه کښې د ټولو قبایلو خصوصا د مسعودو برخه د هم وکړي. دغه مشرون زیاتوي چې د طالبانو په خلاف د جنگ په دوران کښې په لکونه کورونه ړنګ شوي دي، اوسېدونکي یې د بیا جوړولو هیڅ وسیله نه لري. په دغه باره کښې سعید انور مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلی دی.
حکومت عمران خان چې اوس اعلان یې کړی دی چې په پاکستان کښې 50 لاکه کورونه جوړېږي، نو ښه خبره ده چې غریب خلته کورونه جوړ شي، خو زه خپل هریون یم نه پوهېږه چې آیا دغ د وس ښه ده جنوبي وزیرستان د پاکستان حصه ګڼي که نه ګڼي. کنې په چار خو دا ده چې ټیپ ده ته بل چا ته کورونه جوړوې، اول خو دغې ماسی دی دغې وزیر او دغې قبایل ته هغه کورونه په چار دي چې ټول ړنګ کړي دي، سټیټ ځنې ړنګ کړي دي، ریاست ځنې ړنګ کړي دي، د طالبونو او د فوج په مخکې چې کومه جګړه وه د هغې جګړې نه وروسته چې کوم کورونه ړنګ شول په کور باندې چې
د ډوکیټ خانوالی مسعود خبرې هم وار وای.
پښتونخوا کښې بیا هم زړاو چې کومه خواته وه قبایلي علاقه هغې کښې د کوم نقصان شوی دی، دا وایو چې قبایلي علاقه ته دا مثال دی چې کم از کم لوړه هندوستان ورکوي 100 لاکه کورونه د ورکو.
د وزیرستان د دغو مشرانو دغه غوښتنه مې چې د پښتونخوا حکومت وایون اجمل خان وزیر ته مخښه کړه، هغوی په دا رنګ ځواب راکړه.
دا د میزه د خلق کورینا چې کوم ړنګ شوي دي په وزیرستان کښې اسپیشل چې دا کوم په مسعود ایریا کښې دي دل په نار کښې دي، انشاءالله تعالی دغه خبره زه د عمران خان صاحب سره وزیر اعظم سره کړه، سی ایم سره وې کړه، د گورنر سره وې کړه، په دا باندې خبره کړي او په دا باندې سره چې کوم انشاءالله چار شریکوي. پرایم منسټر صاحب ته دا یایه چې قبایل ته دا په دا کښې برخه ورکړو او ښه برخه ده میلاو چې دا کوم کورینه جوړېږي په دا کښې
دا. اجمل خان وزیر دا هم وویل چې د عمران خان د اعلان په مطابق په 50 لاکه کورونو کښې د وزیرستان خلکو ته خپله برخه خامخا میلاویږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګ اوسې دا سهار لنه هو دا ماښام تر شپږو
د مشال ریډیو خبرونو کې ورځو پیښور ته، چیرته چې پرون د سیاسي ګوندونو یوه غونډه شوې ده او پکې د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو فیصله یې کړې ده، خو لا هم په دې لړ کې د پرمختګ کارونه او دغه شان ته د انتخاباتو لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په کار ده چې حکومت دې مسایلو ته توجه ورکړي. خالد خان یې په اړه نور حال راکوي.
په دې مهال د قومي وطن پارټۍ چیرمین آفتاب احمد خان شیرپو وویل قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم خیبر پښتونخوا ته 100 اربع روپۍ په سمدستي توګه او قومي مالیاتي ایوارډ کې د قبایلي ضلعو دپاره 3% برخه هم ورکړي. آفتاب شیرپو وویل چې د انضمام نه پس موجوده حکومت د قبایلي ضلعو مالي او انتظامي معاملات ښه کولو دپاره هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی او په دې لړ کې د ټاسک فورس جوړول هم د ده په نظر د انضمام عملي کولو کې خنډان اچول دي.
موږ خو بار بار وایو چې د ان اف سی کمیشن دی فورن راغوښتی کی، هغه اوسه پورې مکمل نه دی، صوبو اوسه پورې نماینده نوم نه ورکړی او چې څو پورې هغه نوم ورنه کړي دا کمیشن نه پوره کېږي. دا نیشنل فاینانس کمیشن میټینګ نه شي راغوښتی کی. دا 100 اربع روپۍ د کال چې دي د دې نه بغیر دا کار نه کېږي.
دا باجوړ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د انضمام حامی شهاب الدین خان وویل دا خیبر پښتونخوا نوې ضلعو کې په سمدستي توګه مقامي حکومتونو دپاره ټاکنې وشي او دا ژمنې سره سم د راروان کال مارچ د میاشتې نه وړاندې په نوې ضلعو کې د صوبایي اسمبلی دپاره ټاکنې هم وشي.
خو کیرټیکر حکومت هم خطا وکړله، زمونږ قومي مشرانو هم خطا وکړه، سستی وکړله چې دا خبره شاته لاړه. مونږ د تېرې الیکشن نه پاتې شو چې مونږ ته نمایندګي په صوبه کې میلاو نه کړو. که په صوبه کې مونږ ته نمایندګي میلاو وای نن او زمونږ هلته دغه 40 کسان ناست وای
دا پختونخوا اولسی تړون مشر ډاکټر سید عالم مسعود اوایل دا فاټا انضمام نه رستو دا پختونخوا د گورنر انتظامی مشر تابع ختم شوی دا او باید چې د صوبې وزیر اعلی د دغه نوې ضلعو انتظامی او ایاینی مشر وي. هغه اوایل فاټا سیکریټریټ ته په سمدستي توګه ختم کړی شي او د ماتخ عدالتونو سره سره د نوې ضلعو کې د موبایل سرویس او رسنو ته پورا پورا اجازت ورکړی شي.
نو د دې په ځای باندې د موږ اول جوډیشری یاد کړو. ګوره جی، جوډیشری 3G 4G فیسیلیټی د میډیا رسایي د بین الاقوامي امدادي ادارو رسایي دا څلور ټکي دا نور په نیغه د دهشتګردۍ خاتمه ده، د امن راتلل
په دا غونډه کې د نور نه علاوه د کامی سملې پخوانی غړی شاجی ګل افریدی، د پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه او د فاټا د ځوانانو د جرګې غړو او مشرانو هم ګډون وکړو او دغه یو غوښتنه وکړه چې ټول هغه سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، ځوانان او طالب علمان دي قبایلی ضلعو ته خپل آئینی، قانوني او انتظامی حقوق ورکولو لپاره یو ځل بیا راغونډ شي او په دې لړکی خپل آواز اوچت کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
پرون احتساب عدالت د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شاباز شریف د درغلیو په مقدمه کې د تحقیقاتو په خاطر د نور څوارلس ورځو لپاره احتساب ادارې یعنی نیب ته پریمان حواله کړي. د یاد ګوند مشران وایي له دوی سره ناانصافي روانه ده، خو د تحریک انصاف مشران بیا وایي نیب خپلواکه اداره ده او قانوني کاروایی کوي. په دې موضوع ریپورټر ته د ویلانډ د مینا پاسابرو. احتساب عدالت د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا شاباز شریف ته د نورو څوارلس ورځو ریمانډ ورکړی چې پکې به احتساب اداره له نوموړي د هغه خلاف د درغلیو د تورونو تحقیقات کوي. شاباز شریف احتساب ادارې تیره ورځ په لاهور کې احتساب عدالت ته وړاندې کړو او له عدالته یې غوښتنه وکړه چې له نوموړي کېدونکي تحقیقات مکمل شوي نه دي، نو د دې لپاره د دوی ته نور وخت ورکړل شي. په دې اړه په خیبر پښتونخوا کې د مسلم لیگ نواز ګوند صوبایي مشر امیر مقام اویل د ګوند له مشرانو سره یې بې انصافي روانه ده. امیر مقام زیاتوی دوی به د خپل دفاع لپاره ټول قانوني لارې چارې استعمالوي. بلخوا د تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی سلیم رحمان وای په شاباز شریف د درغلی مقدمې د دوی حکومت نه دی جوړ کړی او نه هم د احتساب اداره د دوی په واک کې ده، چې ګنې دوی یې د مسلم لیگ نواز ګوند خلاف استعمالوي. سلیم رحمان زیاتوي
دوی په الیکشن باندې د ځان الزام لګی، دوی په دې نه په دغه باندې چې د حکومت یا د دې د الیکشن کمیشن دی کده نه دی، دا خو د دوی د مشرانو نیولې دي. د اپوزیشن لیډر خو چې چا د نواز شریف صاحب په سلام مشوره باندې دا کسان نیول شوي دي مشران، په دې کې زموږ څه سویمه ده، په دې کې زموږ د حکومت کم کردار دی، بلکې الټه پکې په هغه ټایم دوی د ریکارډ راوالي د اسمبلۍ، په دې کې موږ باقاعده دا تقرونه کړي دي چې دا تاسو په خپل ذاتي دغه باندې نیسئ دا کسان، دا به زموږ خلاف تاسو استعمالوئ او قدرت ته ګوره هغه الټه پکې هغه کیږي، نو په دې کې زموږ څه کم کار دی.
خو د قانوني چارو پوه ایډوکیټ قاضی انور پښتنه راپورته کوي چې د احتساب اداره د ډیرو خلکو خلاف تحقیقات کوي، نو په هغو کې څومره خلک گرفتار کړي دي. نو موړی وای د نیب دا طریقه کار د هیواد په ګټه نه دی.
ما ته خدا به خې انتقام مخای نو سن شمې او صدا وګړه چې داګه میاشت سیوا شو بلکې خو داګه دوه میاشتې پورې کېږي، نو دا په همڅه چې د دې مقصد وي چاپ
که سه هم تحریک انصاف په بیا بیا ویلی چې د احتساب په نوم ورته خلکو رای ورکړي او په دې کې به هیڅ سمجوته نه کوي، خو مسلم لیگ نواز ګوند وایي د احتساب مخالفت نه کوي خو له طریقه کار سره یې اختلاف لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې دروانه غړې نیمه ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماخام پنځ نیمه بجې شوې. د فرخنده صد نه د دې صد خبرونو لنډې زورو.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سرکاري کارخانو پخوانیو مزدورانو نن په چارسده کې یو احتجاج کې حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د ماشومانو د تعلیمي الاونس او پورا پینشن په ګډون ټول حقونه ورکړل شي. بلخوا صوبایي حکومت مزدورانو د غوښتنو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. د عیسوي ښځې آسیا بیبي وکیل وایي نوموړی غواړي چې هیواد پرېږدي او جرمني ته ولاړ شي. نن د جرمني یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې سیف الملک وویل آسیا بیبي که له خپلې کورنۍ سره په جرمني کې اوسیږي نو خوشحاله به شي. بلخوا د آسیا بیبي خاوند عاشق مسیح د اټلي له حکومت نه هم د پناه خواست کړی دی. د بلوچستان پنجګور ته څیرمه د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله نن سهار د ایران د سرحدي عسکرو له لورې پر یو پاکستانی موټر باندې هغه مهال ډز وشوې کله چې دا موټر د پاکستان د سرحدي سیمې نه ایران ته داخلیدونکی و. په پیښه کې دوه پاکستانیان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په دې اړه لا هم حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د بېوسه او بې کوره خلکو لپاره د سرپناه د مرکزونو د جوړولو د منصوبې پرانیسته کړې ده. وزیر اعظم وویل د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې به داسې سرپناوې جوړوي. اخوا د قبایلي ضلعو مشران وایي باید وزیر اعظم د داسې منصوبو اعلان په فاټا کې هم وکړي چېرته چې د خلکو کورونه ړنګ شوي او لا هم ورته د بیا جوړولو پوره معاوضه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د سولې د بروسي لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد پرون شپه په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره لیدلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د کابل د ټولو انتخاباتي کارکوونکو له لرې کېدو او د رایو له بیا شمېرلو سره به په دغه ولایت کې د انتخاباتو شفافیت نور هم ښه شي. یوکرین او نړیوالو اتحادیانو نن دغه هیواد د روس په لابه بلتون غوښتونکو کنټرول لاندې ختیځ یوکرین کې کیدونکي انتخابات رد کړي دي او دغه غیر قانوني ګرځولي دي. او اوپیک او د روس په ګډون د تیلو پیدا کوونکو نور هیوادونه په متحده عرب اماراتو کې غونډه کوي چې د تیلو د بیې د ټیټېدو د مخنیوي لپاره لایحه عمل وټاکي.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوم پام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. مهم ټکی یې درته وړاندې کوم.
د اردو ژبې مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې یو نوی مختلف قسمه دوایانې تیره میاشت د پنجاب صوبې د ډرګ ټیسټینګ لیبورټری نه یو وار بیا غیر معیاري ګرځول شوې. اداره مخکې لیکي د سلویخ کمپنو د دوایانې په تیرو پنځو کلونو کې کم از کم شپږ ځلې د تشخیص په وخت د صحت لپاره د نقصان وړ ګرځېدلې او د دې باوجود نه یوازې دا دوایانې ملکي خرڅول کیږي بلکې ډاکټران یې هم په خپلو نسخو کې لیکي. اداره مخکې لیکي چې څنګه غیر معیاري دوایانې په آزاده خرڅول کیږي او اړوند چارواکي ولې نوټس نه اخلي. ادارې پوښتنه راپورته کوي چې سلویخ د دوایانو کمپنۍ چې غیر معیاري دوایانې خرڅوي آیا د طب او ملکي قوانینو نه زیاتې طاقتورې دي او اخر هغه کم وجوهات چې زموږ ډاکټران یې په خپلو نسخو کې لیکي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې د صحت وفاقي او صوبایي وزارتونه د دې نوټس واخلي او اړوند خلکو پر ست کاروایی وکړي کم چې دې کې ککړ دي. د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د کورونو د غړو او ماشومانو په محفوظ لاسونو کې د ورکولو کیسونه یو سخ عمل جوړ شوی او د دې د ځای کولو ماشومان ته ښه ماحول ورکولو لپاره د پاکستان سپریم کورټ د ماښام عدالتونه معرفي کړي دي. د دې اقدام وړومبی پیل د لاهور های کورټ چیف جسټس محمد انوارالحق د جمعې په ورځ وکړو. ادارې په وینا چې د دې ګام ستاینه پکار ده ولې چې د ځای د کمښت له وجې یو شمېر ګامونه نه اوچت کړی شوي. د ورځې په دویم وخت یا ماښام کې د سهولتونو بیا استعمال سره نه یوازې وسایل محفوظه پاتې کیږي بلکې دا موجوده صورتحال ښه جوړولو لپاره له وړاندې نه موجود د وسایلو د بیا استعمال احساس هم ښایي. ورځپاڼه کې راغلي چې له مخکې نه عدالتونو کې ګڼ شمېر مقدمې دي او په خاص توګه په تېرو دوو کلونو کې عدالتونه په سیاسی مقدمو کې مصروف دي. ورسپانه کاږي چې ورس کې خلک کار کوي او د عدالتي کاروایانو لپاره کار نشي پریښودی. د دې ماښام عدالتونو جوړولو سره نه یوازې د موجوده ځای کارولو نه ګټه کېدی شي، بلکې د هغه کارکوونکو ښځو او نارینه ته هم وخت ورکړو چې هغې د ورځې کار کوي. بل دا چې په ورځ کې د ماشومانو د ورکولو کیسونو کې دا حقیقت هم په پام کې نه نیول کېږي چې ماشومان سکول ته ځي. دا د ماشومانو زده کړې متاثروي او هغې توجه په کیسونو وي. ادارې اخیري کلي کې دا عدالتي نظام کې بدلون راوستو کې یو ښه قدم دی. ځینې خلک روایتي د انصاف نظام لکه جرګې او پنچایتونو سره رابطې کوي چې هغې زر انصاف کوي، خو د ماښام عدالتونو غوندې ګامونو سره ولس عدالتونو ته تللی شي او دې سره د نوکرو موقع هم پیدا کېدی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې د ورګډولو مقصد د ولس ښهوالی وو او د دې مخالفین به ناکامه کړی کېږي. اداره وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې ورګډول یوه اهمه او غټه فیصله وه او د حکومت له اړخه ورکړی شوي د انضمام عمل مکملولو لپاره شیډول اوږد مهاله وو چې په سکار هم ډېر پرو روان وو. ادارې زیاتوي په یوه سیمه کې ولس بدلون هغه وخت محسوسوي چې هغې ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي. د دې سهولتونو ورکولو لپاره د بلدیاتي ادارو انتخاب هم د اهمیت وړ دی او په قبایلي سیمو کې لا د مقامي حکومتونو نظام هم عملي کړی شوی نه دی. ادارې وایي د قبایلي سیمو د انضمام نه علاوه هم ځینې معاملات داسې دي چې په هغې هم د کار کولو ضرورت دی. د وفاق او خیبر پختونخوا ترمنځ د بجلی د منافع کیس لشته، د اوبو په ذخیرو د مهمو فیصلو ضرورت دی او مرکز او صوبو کې حکومتونو لبا خپل ترجیحات ټاکل وي چې خلک عملی نتیجې وګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ لیکي په ماسکو کې د افغانستان د سولې او امن په خبرو کې د طالبانو نمائندګانو هم ګډون وکړ، خو په دغه نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د امن د عمل په اړه ټولې خواوې کومې نتیجې ته ونه رسیدلې. بلخوا اکانومیست مجله لیکي په ایران د امریکایي بندیزونو باوجود ځینې یورپی کمپنیان لا هم د دغه هیواد سره تجارتي تعلقات لرلی شي. د دې دواړو مقالو مهمه برخه له فرخندا صدرو
په مسکو کې د روس په کوربرتوب د افغانستان د سولې په اړه غونډه د تریجمه پرز د افغانستان د سولې د شورا د غړو او د طالبانو د استادو په ګډون پرانستل شو. کابل وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د غونډه د خپلواکو هیوادونو د هغو غونډو په لړ کې نه دا جوړ شوی چې افغان حکومت هم ګډون پکې کړی وو، نو ځکه یې د غونډې تخپل استازي نه دی استولی. واشنگتن پوسټ لیکي په دغه کانفرنس کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم ګډون وکړ چې خای روس غواړي په افغانستان کې په دغه لړ کې د خپلو تجربو نه ګټه پورته کړي. لاروف ویل چې روس غواړي د یو متحد افغانستان سره ودرېږي چې پکې ټول افغانان چې تعلق یې د هرې ژبې او نسل سره دی په امن او سوله کې خپل آینده ژوند وکړي. په دغه کانفرنس کې د یولسو هیوادونو غړو ګډون وکړ چې پکې پاکستان، چین او د ایران نمائندګانو هم ګډون لرلو، خو پکې داسې کومه نتیجه او یا حل لار مخې ته نه راغلي. د افغانستان حکومت وایي د سولې عالي شورا غړو د افغانستان د یوې غیر حکومتي ادارې د پلاوی په توګه د ماسکو په غونډه کې ګډون کړی دی. بلخوا اکانومیست مجله لیکي امریکا د نومبر پر 15مه په ایران نوي بندیزونه عملی کړل. دغه بندیزونه چې د ایران د تیل او د شپینګ په صنعت لګیدلې دي. امریکایي ولسمشر ټرمپ ویلي دا به پر ایران تر ټولو سخت اقتصادي بندیزونه وي. دغه بندیزونه د اروپایي هیوادونو پر ځینو کمپنیانو نیخ په نیغه نه دي لګول شوي او کولای شي چې د ایران سره سوداګري اړیکې ولري، خو دغو کمپنیانو مالکان ویر لري چې د ایران سره د اقتصادي اړیکو لرلو له وجې پرې په امریکایي مارکیټ کې بندیزونه لګیدای شي. د نوړاندې ولسمشر ټرمپ په ټویټر پاڼه ویلي وو هغه څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره به نه کوي. ډیرو کمپنیانو چې پکې د برتانی او فرانس هوایی شرکتونه هم دي لوړاندې نه ویلي چې دوی له ایرانی مارکیټه په مکمله توګه اوسي او ډیرو نړیوالو هوایی شرکتونو تهران تخپل پروازونه هم مدرولي دي، خو ځینو وړو اروپایي کمپنیانو دا پیلي دي چې چونکې دوی له امریکا سره تجارت نه کوي نو ایران ته د یو شمیر سامانونو د لیږلو کار جاری ساتي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په ارکیله ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. خاغلی خلیلزاد په داسې حال کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کړی چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د روس په کوربتوب د سولې د عالی شورا او د طالبانو استازو په ګډون یو غونډه جوړه شوې وه. ارګ یعنی د افغانستان د ولسمشر د مانۍ لخوا خبره شوې خبر پانه کې راغلی چې زلمی خلیلزاد ولسمشر ته د سولې لپاره د خپل هڅو په اړه معلومات ورکړل. وی ویل چې د دې هڅو په ترڅ کې به یو ځل بیا یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالحکیم مجاهد چې د ولسمشر او خلیلزاد په دغه ملاقات کې حاضر و زمنګ له همکار احمد تکل سره خبرې کړې دي. دی وایي
زما په اصل باندې د خلیلزاد صاحب دغه سفر یوازې د دې نه ده، بلکې له دې سره مکمل یو ټیم موجود لري چې د امریکا د حکومت د مختلفو مهمو امنیتي او سیاسي ارګانونو خلقو سره موجود دی. دغه یو ټاسک فورس ده د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره مصمم ده، او د خلیلزاد دغه حتی هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده، هم د بین المللي ټولنې لپاره یو مهم فرصت ده. نو زما په اخره باندې هم د طالبانو اسلامي تحریک لدینا دې فرصت نه درسته ګټه پورته کړي، هم د افغانستان حکومت له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي.
ښاغلی مجاهد، تاسو تیر شپه په هغه غونډه کې حاضر وئ چې ولسمشر اشرف غنی له خاغلی خلیلزاد سره وکتل، د خلیلزاد له خبرو نه ستاسو برداشت څه و چې د راتلونکو اقدام به څه وي؟
د جناب خلیلزاد صاحب خبرې ډېرې واضح او قاطع دي. هغه وویل چې موږ ملاقاتونه کړي دي د طالبانو د اسلامي تحریک سره، او موږ یو فرصت لپاره د سولې وینو، او د دې فرصت نه باید استفاده وکړو او مخبولانه باندې کوو. ورسره ورسره د افغانستان د جناب ولسمشر هم نظر دا و چې د افغانستان د سولې پروسه په داسې حالت کې باید مخ وړاندې لاړ شي چې مالکۍ کې د افغانانو سره وي، او افغانان خپلې پیسلې خپلې باندې وکړي، ولې تسهیل او اسانتیاوې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره لاندې.
مګر ښاغلی مجاهد، طالبانو لا لمخک نه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو هڅې رد کړې دي، او هلته په ماسکاو کې په یو غونډه کې حاضر شول او علاقمندي ډېر ښکاری چې هغه خواته ده.
تر څومره پورې چې ما ته د طالبانو د اسلامي تحریک موقف ښکار کیږي، هغه دوه پړاو لري. یو دا ده چې یو تعداد مسایل دي چې په افغانستان کې د خارجي قوه موجودیت ده، دغه مسایل په قاطعیت سره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره مطرح کیږي، او کله چې یو نتیجې ته د هغو سره په یو شکل باندې جدول زمانی باندې یا بل شکل باندې یو نتیجې ته رسیږي، دوم مرحله هغوی خپل باندې وایي چې موږ د افغانانو سره مطرح کوو، تر څو چې ټول افغانان د افغانستان په قضیه کې موجود نه وي، د افغانستان سیاسي ګوندونه موجود نه وي، د افغانستان ټولې پرګنې د هغوی نمایندګانو وجود ونه لري. ورسره ورسره د افغانستان حکومت نو هغوی وایي هر سیاسي حل، هر فیصله چې د افغانستان د بحران په ارتباط باندې کیږي هغه به بیا ناقصه وي او یو بل بحران زېږنده به وي. نو زما په اصل باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف هم په دې باندې د دوه مرحله کې ډېر واضح دی چې هغه د افغانانو مالکیت باندې یو سیاسي حل ته ترجیح ورکوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د مسکو په غونډه کې لږ تر لږه د یو لوري رسمیت ترلاسه کړ چې هغه روسیا او د روسیې نږدې اقمار دي، دلته د امریکا متحد ایالات او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د روسیې له بهیر سره مخالفت څرګند کړی، په دغه سی یو پیچلې حالت کې د سولې د خبرو راتلونکي ته تاسو څومره امیدواره یاست؟
زما په اکړه باندې د تل لپاره د افغانستان د جناب ولسمشر هم غوښتنه دا وه چې د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې لومړی ملي اجماع ته ضرورت ده، دوم منطقوي اجماع ته ضرورت ده، دریم بین المللي اجماع ته ضرورت ده. د روسانو د روسیې د حکومت په افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې دخیلېدل د هماغه منطقوي اجماع ته تقریبا اشاره ده. او د افغانستان په سولې کې مرسته کولای شي. نه باید د روسي حکومت او د امریکا حکومت په افغانستان کې د توافق په ځای باندې د تقابل ډګر ته لاړ شي. د دې دواړو ترمنځ تقابل په افغانستان کې نه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې ده، نه د افغانستان د حکومت، نه د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده. بنا له دغه فرصت نه په استفادې باندې هم د افغانستان حکومت هم د امریکا حکومت ګټه واخلي چې د منطقوي اجماع په رڼا کې د افغانستان د سیاسي حل لپاره هڅې وکړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وو چې کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه او د افغانستان د سولې په حواله په مجموعي توګه د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلک د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوی.
ونی زخبرونه ټولنه او سغدريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې دي
چې څنګه واکمن خلک چي دي اغه دا مسله یو مسله وګني او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو نړیوال ریپورت ته. نن یعنی د نوومبر په 11مه لومړی نړیوال جنگ پایتا رسیدلی و. دغه جنگ په 1914 کال کې د جولای په 20مه شروع شوی و او په 1913 کال کې هم په ننني تاریخ سر ته ورسېده. د لومړۍ نړیوالې جګړې په اړه د ګلیاز ریپورت اورو چې د پریډ په موسیقۍ پیلېږي.
په 1914 کال کې یورپ غیر مستحکم وو. جرمنی خپل گاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې نه درلودي. بلې لور ته د ترکیې خلافت عثمانیه هم په زوال وو ځکه چې فرانس، روس، اټلی او برتانیې ترې زیاتره سیمې نیولې وې. د 1914 کال د جون په 28مه د آسترو هنګري سلطنت مشر فرناندز د بوسنیا سراویو خارو ته ورغلی وو چې خپل میرمن سره ووژل شو. په هغه وخت کې بوسنیا د آسټریا هنګري سلطنت خلاف وو او د خپلواکۍ لپاره یې غورځنګ شروع کړی وو. په سراویو کې د آسټریا هنګري سلطنت مشر وجنه د لومړۍ نړیوالې جګړې سبب شوه. آسټریا سلطنت د بادشاه د وجنې په پلمه د سربانو خلاف شو چې روس پرې غوسه وو. خو جرمني د آسټریا پلوه وو او په لومړي سر کې له جنګه ډډه کوله. د 1914 کال د اگست په میاشت کې جرمني او ائتلافي هیوادونو د جنگ میدان ته ورودنګل او برتانیې د جرمني خلاف جنگ اعلان وکړ. جرمني د بلجیم او بیا د فرانس شمال کې زیاتره علاقې ونیولې او له پیرس خاره 50 کیلومتره لري وو. د جرمني یو نیم لکو نه زیات فوزیان ائتلافي هیوادونو په شاکل. خو د برتانیې د سلطنت لاندې هیوادونو آسترالیا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او هند څخه په سلګونو زرو کسانو په دې جنگ کې برخه واخیسته. په دې نړیواله جګړه کې فرانس، برتانیې، روس، سربیا، بلجیم، اټلی، امریکا او نور هیوادونو ائتلاف جوړ کړی وو. بلخوا جرمني، آسټریا سلطنت، د ترکیې عثماني خلافت او بلغاریا ملګري هیوادونو وو. لومړی نړیواله جګړه په درې محاذونو وه. په دې کې یورپ، افریقا، پیسیفیک او ایشیا هم شامل وو. په دې جنگ کې په لسګونو زره کسان وژل شوي ول. جرمني په لومړي سر کې کامیابی ترلاسه کړې وي او بیا یې دفاعي حکمت عملي خپله کړې وه. فرانس او برتانیې روایتي طریقې خپلې کړې وي او په خپل سر یې جنگ کاوه. په دې وخت کې آسټریا سلطنت کمزورې شو خو جرمني د روس خلاف ډېرې کامیابی ترلاسه کړې. که څه هم روس سره ډېر زیات فوجیان وو خو د روسي سلطنت ختمېدو او بلوشویک انقلاب له وجې روس له نړیوالې جګړې ووتله. په دې باندې د روس ائتلافي هیوادونو سخت غبرګون هم ښودلې وو. د روس له نړیوالې جګړې وتلو سره جرمني ته په دوو محاذونو د جنگ ضرورت پاتې نه شو نو ځکه یې لویدیز فرنټ ته مخه کړه. جرمني په 1913 کال کې لوی عملیات پیل کړل او تمه یې لرله چې دا به کامیاب شي او د جنگ بدې خبرو اترو ته به لاره هواره شي. خو په دې موقع په لوی شمېر کې امریکایي فوجیان ورورسېدل. جرمني په لومړي سر کې کومې کامیابۍ ترلاسه کړې وې خو خو هغه شان مسلو سره مخامخ شول چې څنګه ائتلافي هوادونو خپل قابلیت له لاسه ورکړی وو. په جنگ کې مرکزي قدرتونه په زوال شو. په منځني ختیځ کې عثمانیه خلافت ختم شو. آسٹریا هنګرین سلطنت تقسیم شو، ځکه چې ایټلی په 1913 کال کې بریاوې ترلاسه کړې. بلخوا په لویدیز فرنٹ جرمنی د امریکا په وړاندې سخت مقاومت سره مخامخ شوه، ځکه جرمنی د هغه وخت امریکا ولسمشر ویلسن څخه په رسمي توګه د جنگبندۍ خواست وکړو. د جرمنی حکومت په دې وخت کې مات شو او په رسمي توګه جنگبندۍ لاسلیک شوه. د 1913 کال د نومبر پر 11مه په لندن او پیرس کې خلکو د جرمنی په وړاندې جنگ ګټلو جشن ونمانځلو. په لومړۍ نړیواله جګړه کې د جرمنی شکست باوجود د یورپ زیاتره برخو کنټرول یې ترلاسه کړی وو. د ورسالی تړون وروسته جرمنی یو خود مختار هیواد جوړ شو، خو بحري قوت یې په قبضه کې واخیستل شو. زیاتره وسلې تسلیم کړې. رینلند چې د جرمنی لویدیزه برخه ده په قبضه کې واخیستل شوه او نور مشکلاتو سره مخامخ شوه. دا هغه جزوي وجوهات وو چې د دویمې نړیوالې جګړې سبب جوړ شو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ دا ضروری بولی چې په کار د پاکستان په سینټ کې وړاندې شوی په ماشوم والی کې د ودونو د مخې نیولو بل منزور کړل شي. یاد اداره په دغه بل کې داس په د دغه بل سپارښتنه دا شوې ده چې د جنکو لپاره د واده عمر د لک تر لګا تل سکاله وټاکل شي. اداره دا بل منځوریدل ځکه ضروری بولی چې اکثره هغه ماشومان چې په کوم عمر کې ودیږي د صحت له مسلو سره مخامخ کېدي شي. په دې اړه تفصیل د مليحه امیرزاده ریپورت کې ورو.
د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیوي بل چې د پاکستان سینټ ته وړاندې شو د هیواد حکومت لپاره یو ښه موقع ده چې ټول ولستا د یو شان حق ورکولو شمنه پوره کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف لشمیر سرسم په پاکستان کې 20% جینکه د 13 کالونو کم عمر او 3% د 15 کالونو کم عمر کې ودیږي. هیومن رائټس واچ وای هغه ماشومان چې په کم عمر کې واده کړل شي زیاتره امکان لري چې سکولونه پرېږدي او د خزو پرتلا په حمل کې د زیاتو صحي مسلو سره مخامخ وي. دغه راز بچي هم د صحت مسلې لري. په پیښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود هم په دې بنیاد د دغه بل منځوریدل ضروری ګڼي او وایي چې په کار ده د جینکو د واده عمر دی لږ تر لږه 13 کاله وټاکل شي.
په پاکستان کې هوسم په ګڼ شمیر کې وړو جنکو ودونه کیږي د 15 کالو نه ینګ ایج کې او د 13 د 15 په مینځ کې خود ډیرو زیاتو جنکو ودونه کیږي. دغه بیا ډیر کلوز لینک چې دی نو هغه دې سره مده چې دا کم بیا ماشومان مری نیو بورنز یا مین دی مری د ماشوم د پیدایش په دغه کې دا وړي وړو عمر کې چې کوم مین دی نو د دې چانسز ډیر زیات یو. په دغه وجه باندې په پاکستان کې میټرنل مورټلټی ریشو یا چایلډ مورټلټی ریشو دا ډیر زیات های دی. نو زما په خیال خو ډیر ضروری ده چې دا بل پاس شي او بیا په دې باندې عوامو کې آگاهی راشي.
د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره وای دا هر څه بدلې دي شي کچره پاکستان د سېنېټری شری رحمان لخوا په وړاندې شوی بل عمل وکړي او په ماشوموالي کې د ودونو مخنیوي قانون 1929 کې بدلون راولي. په دغه وړاندې شوی بل کې سپارښتنه شوې چې د 13 کالونو کم عمر کې دي د ماشومانو په ودلو مکمل بندیز لګول شي. د پاکستان په اوسنی قانون کې د جینکو لپاره د واده عمر 18 او د لکانو لپاره 13 ټاکل شوی دي چې په دې کې هم جنسي توپیر دی. خو هیومن رائټس واچ لیکي پر دغه قانون هم ډیر کم عمل کیږي. د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره وای په کار ده چې د پاکستان حکومت د جینکو او ښځو حقوقو ته سما پاملرنه وکړي. جینکې اکثره په واده کې د سویلو حق نه لري او نه هم د خپل ژوند د ملګري په خوښولو کې. پاکستان هم د نورو هیوادونو په شان شمنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د دوامدارو ترقیاتی اهداف له مخه به تر 2013 کال پورې د 13 کالونو په کم عمر کې د ودونو مخاوني سي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د تیر میاشتې په دیر شمه د پیښور های کورټ لخوا په قبایلی ضلعو کې د عدالتي اختیاراتو ختمولو او باقاعده د ضلعي عدالتونو نظام د غځولو حکم شوی و. د هغې وروسته هغه خلک چې خلاف یې پوجداري مقدمې روانې وې پریشانه دي چې دغه مقدمې به یې اوس چیرته چلیږي. شانواز ترکزی یې په اړه تفصیل لري.
د پیښور های کورټ په فاټا انټرم ګورننس رګولیشن کې د کمشنری انتظامیه سره موجود عدالتي اختیاراتو ختمولو امر ورسته په قبایلی سیمو کې هغه مقدمه چې د زوړ قانوني عدالتونو سره روان وي مکمل ولاړ دي. کمشنری انتظامیه وای چې هغه سره په مقدمو د اوریدلو او د فیصلې ورکولو اختیار نشته، خو هغه خلک چې دغه انتظامیه سره به خپل مقدمه د هواري لپاره راوړي ډیر پریشان دي چې اوس نه خو پخوانی عدالت شته او نه لا نوې عدالتي نظام راغلی. شاهی خان د کوزه محمود پنڈیالی وسیدونکو یو قامی مشر دی او وای
کمزور به عدالت تراغو درخواست په وکو نو زغه زورور به لره کنټرول کو وسه غ زورور په خپل سر باندې ګرځي د چاڅه پروانه ساتي. دلته د عدالت زور په نشته ختم شو، درخواست نشته دی ختم شلو. په موجوده وخت کې زمنګ په پنڈیالی کې چګم دی د سیو د مړی کیس ته یو په کمزور به زورور دی هغه کمزوري غریب نور ایست چار نو هغه کډرا واغیسلو بچی مچی وسته په حکومت کې درخواست نه چلیږي، جړه فرې نه چلیږي.
یونس خان هم یو ځای ملک ته دی چې هغه ډېر داسې مقدمه چې پکې دیوانی او فوجداري دابې شامل وي د زړې فاټا بیا ورستو د انزمام شوی قبایلی ضلعو په عدالتونو کې روان وي، خو اوس هیڅ عدالت نشته نه هغوی له یو شمېر پریشانیو سره مخ کړي.
موږ د پاکستان هغه غټ قانون نه موږ محرومي او کوم چې مخکېنی زمونږ قانون او اف سی آر هغه نشته دی موجوده وخت کې، لکه مطلب زمونږ د غرونو کې سونه دي، زمونږ د پټو کې سونه دي، زمونږ د دوکانونو کې سونه دي، هلته کسان نیولې شوي جیلونو کې پراته دي، دا ټول هر څه په ټپه ولاړ دي. پی ایس یبل تلل شو که تحصیلدار لاله شي غوې موږ سه قانون نشته، قانوني ختم کړی دی، عدالتي نظام به راځي، دا به کیږي هغه به کیږي. موجوده وخت کې موږ په دوو کې اریانی چې څو کو خدای پاکه.
خالد خان دی کوون وسیدون کې دی وای چې هغه کله هم د اسیسټنت کمشنر دفتر ته لاړ شي او د کوم مقدمه د اوریدنې اورځ مقرره وي نو دا یو هفته کیږي چې کمشنری انتظامی هغه ته وای تاسو واپس لاړ شي او چې کله نوی عدالت راشي بیا بس تاسو مقدمه ده غوی سره وی
درته دا بهل کی یاد یو یش صدل تن شته ای پی اس ناشته ای پی ان اختیارات غسی دی غوی زمون نه د اختیار تل دی چې مونږ یا چا سره خبر وکو یا چا سره جرګه ونیسو.
لدی ورستو چې کوم محل د کوزه محمد دو اسسټنٹ کمشنر توصیف خالد سره خبر وکړو نو هغه هم وویل چې د های کورټ د فیصله ورستو غوی سره د مقدمو د اوریدنې او د فیصلو اختیار ختم شوه. څومره مقدمه چې راځي هغه یې تر د نوي عدالتونو تر راتګه اډجرن یا ملتوي کوي، خو دا وویل چې ممکنه ده د های کورټ لخوا مقرر شوی یو میاشت کې ضلع عدالتونو قبایلی سیمو ته هم وغځیږي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې په دې سر ته رسیږي. په اخره کې یو وار بیا د فرخنده صد نه د دې صد خبرونو لنډیز اورو.
خیبر پختونخوا د بیلابیلو سرکاري کارخانو په خوانیو مزدورانو نن په چارسده کې په یو احتجاج کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د ماشومانو د تعلیم الاونس او پوره پنشن په ګډون ټول حقونه ورکړل شي. بلخوا صوبایي حکومت د مزدورانو د دغو غوښتنو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. د عیسوي ښځې آسیبي بي وکیل وایي نوموړی غواړي چې هیواد پرېږدي او جرمني ته لاړ شي. نن د جرمني یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې سیف الملک وویل آسیبي بي کله خپلې کورنۍ سره په جرمني کې اوسېږي نو خوشحاله به شي. د بلوچستان پنجګور د سیرمه د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله نن سهار د ایران د سرحدي عسکرو له لورې پر یو پاکستاني موټر باندې هغه وخت ډزې وشوې کله چې دا موټر د پاکستان د سرحدي سیمې نه ایران ته داخلېدونکی و. په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د پیښې په اړه لا هم حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د بې وسه او بې کوره خلکو لپاره د سرپنا د مرکزونو د جوړولو د منصوبې پرانیسته وکړه. وزیر اعظم وویل د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې به داسې سرپناوې جوړوي. اخوا د قبایلي ضلعو مشران وایي باید وزیر اعظم د داسې منصوبو اعلان په فاټا کې هم وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګه استازي زمینی خلیزات پرون شپه په ارګ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د کابل د ټولو انتخاباتي کارکونکو له لرې کېدو او د رایو له بیا شمېرلو سره به په دغه ولایت کې انتخابات شفافیت نور هم ښه شي. یوکرین او نړیوالو اتحادیانو نن دغه هیواد د روس پلوه بلتون غوښتونکو کنټرول لاندې ختیځ یوکرین کې کیدونکي انتخابات رد کړي دي او دغه غیر قانوني ګرځولې دي. او اوپیک او د روس په ګډون د تیلو پیدا کوونکو نور هیوادونه نن په متحده عرب اماراتو کې غونډه کوي چې د تیلو د بیې د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د تیلو د پیداوار پر کمیدو بحث وکړي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې ختم شوې. امید ده چې دا خبرونې ستاسو خوښې شوې. د مشال ریډیو د سبا ورځې خبرونې به په 9 بجې د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا شروع کیږي. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. زه منور شاه، فرخنده اسد او نگین صادق پور دنه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.